دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیمه بجې دي. د مشال رادیو په دې خبری سات کې مزه پامیر ساحل او بنی حمیر ساده هرکلی کوو. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول د سیمې او نړۍ خبرونه وایانده ملیحا میرزاده.
ستړي مشي، اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د جنوبي وزیرستان انتظامیه وایي په وانه کې د مذاکراتو پس کرفیو ختم کړل شوی ده. د بلوچستان په دوکې کې په یو بل ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوی او ایران د نړۍ له طاقتورو هیوادونو نه غوښتنه کړې چې د امریکا د زورورو تکتیکونو مخه ونیسي. تفصیل: د جنوبی وزیرستان انتظامی مشر وای پوانه کې ل جرګې سره تر خبرو وروسته کرفیو ختمه کړی ده. سهیل احمد خان بیگا مشال ریډیو ته ویل انتظامیا او اف سی زواک د احمد زو وزیر ل یو سلشل کسیزه جرګې سره د نتیجې ته رسیدل چې د اختر تر لسمه ورځې پورې به په وانه کې هیڅ څوک جلسې یا لاریونو نه کوي.
120 روپنی جرگا مونگا سرشیو آو کی بیا دوارو فریقین سارا مذاکرات کو اغین ہے 10 عید الفطر پورے دا گارنٹی اغسطی رہ چی دی وہ اس قسم جلسہ جلوس ریلی نہ کئی او نبا دا دویم فریق بیجا مداخلت کئی.
دا مذاکراتو پاړه د یو سلسله کسیزه جرګې د مشرانو دریس په معلومولو کې بریالي نشو. خو سهیل احمد خان زیاتوي چې د اختر تر لسمې وروسته به جرګه بیا خبرې کوي چې د مسلې په حل پیدا کړي. د پښتون تحفظ موومنت یو مخکښ محسن داوړ د چارواکو لخوا د شمالي وزیرستان له میرعلي نه د ویستل کېدو او ورباندې د پابندي لګېدو خبره کوي. دی وایي په سیمه کې په داخله باندې تر دریو میاشتو بندیز لګول شوی دی. داوړ پرون له مشال ریډیو سره په ټلیفوني خبرو کې داوا وکړه چې د شورو په ورځ په میرعلي کې د هدفي وژنو خلاف د دوی د احتجاجي لاریون پر مهال امنیتي ځواکونو پر لاریون کوونکو تشدد وکړو. دی وایي د انتظامی د حکم خلاف په عدالت ته ورځي. انتظامی لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د وزیرستان د ځوانانو غوښتنو ملاتړ ښودلې دی او پر حکومت او پوځ یې غږ کړی چې د هغوی جایزو غوښتنو ته د پام وکړي. د شمالي اوبخې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال سردار حسین بابک پرون مشال ریډیو ته وویل
حکومتونه دي ډېر په سنجیدګه سره د دې مسلې طرف ته توجه کوي او د خلکو مشکلاتو او مسلو کې د کمی راولي. دغه وجه دا ده چې دا خلک نور برداشت نشي کولی. دا د دې وطن باشندگان خلک دي، په کار دا ده چې د دې درسي وشي.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ځوانان د هدفي وژنو درولو او د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه کوي. بلخوا پاز وای د پښتون ژغورنې غورځنګ زیاتره غوښتنه منلې دي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. ټاکل شوی د الیکشن کمیشن لخوا نومول شوی میر علاءالدین مری نن د بلوچستان نگران وزیر اعلی د دندې لوړه وکړي. د بلوچستان گورنر محمد خان چکزی بل او نگران اعلی وزیر نه سوګند اخلي. د مشال ریډیو خبريال وای د بلوچستان د گورنر په ودانه کې د دستوري لپاره تیاری شوی ده. وړاندې د حکومت او حزب اختلاف ترمنځ د صوبې د نگران وزیر اعلی په نوم اتفاق نه شوی. د بلوچستان روغتیایی چارواکي وای په دوکې کې یو ماشوم ګزړن وهلې دی. په کوټه کې روغتیایی چارواکو ویلي د دوکې په یو نیمکلن محمد عثمان کې د پولیو د وایرس تصدیق کړی دی. لدې سره سخ کال په پاکستان کې د پولیو د نوو ناروغانو شمیر دریو ته رسیدلی او درې واړه ماشومان د دوکې دي. د پاکستان چارواکي هیله مند دي چې سخ کال به هیواد د پولیو له ناروغۍ څخه پاک کړي. د ایران لوړ پوړی سفارتکار جواد ظریف د 2015 کال اټومي تړون تجمن پاتې د نړۍ له طاقتورو هیوادونو نه غوښتنه کوي چې د امریکا د زورورو تکتیکونو وړاندې مزاحمت وخی او دا د یقیني کړي چې له تړون نه د امریکا د وتلو په نتیجه کې تهران ته د رسیدونکو اقتصادي تاوان به ورکوي. پرون په ټویټر پاڼه په خبر شوی یو لیک کې جواد ظریف وویل چې د موافقې د بحال ساتلو لپاره باید د لهزنامې نور هیوادونه او اقتصادي ملګري د امریکا د وتلو او د تړون له مخې پر ایران د لګول شو بندیز زونو د بیا بحالولو پلان په نتیجه کې دوی ته رسیدونکي نقصان پوره کړي. د ظریف دا غوښتنه په داسې حال کې مخته راغلي چې یو شمیر کمپنیو اعلان کړي چې د امریکا لخوا د بلیونونو ډالرو جرمانې امکان نه د بچ کېدو په خاطر له ایران نوزي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون خپل امریکایي هم منصب ډونلډ ټرمپ نه غوښتنه کړې چې د ملګرو هیوادونو ترمنځ سوداګریز جنگ نه پیلوي او خبرداري ورکړي چې که داسې وکړي نو د جی او طاقتورو اقتصادي هیوادونو په ډله کې به هم له یوازیتوب سره مخامخ شي. د جون په 8مه په لیکل شوي بیان کې مکرون وویل چې امریکایي ولسمشر ښایي د یوازیتوب پروا ونه کړي، خو بیا دوی هم د شپږو هیوادونو لوازنامه باندې په دستخط کولو کې څه مشکل نه لري. نوموړي زیاته کړه چې د امریکا پرته نور قوي اقتصادي هیوادونه هم اوس په رښتینې معنا یو نړیوال طاقت دی. د جی او هیوادونو سرمشریزه په راتلونکي کې په کینیډا کې کېدونکې ده. تر دې وړاندې ولسمشر ټرمپ په ټویټر پاڼه ویلو چې د جون په 8مه او 9مه په کېدونکې سرمشریزه کې به د تجارت په برخه کې د خپل هیواد لپاره مخکې ودرېږي، ځکه چې هیواد یې مخکې بدترینې تجارتي موافقې کړې دي. د کینیډایي وزیر اعظم جسټین ټروډو سره په یو ګډه خبري غونډه کې مکرون وویل چې دواړه هیوادونه به د ولسمشر ټرمپ ته قانع کولو کوشش کوي چې د ملګرو ترمنځ تجارتي ټکسونه د تجارت لپاره ښه نه وي. د امریکا او چین ترمنځ یوې موافقې له مخې یوې چینایي ټیلیکام کمپنۍ زیډ ټی ای کارپوریشن ته د اضافي $1 بلیون جرمانې ورکولو په بدل کې د کار کولو اجازه ورکړل شوې. په دغه کمپنۍ تور دی چې د ایران او شمالي کوریا خلاف د امریکایي بندیزونو سرغړونه کړې ده. د نوې جرمانې اعلان پرون په داسې حال کې وشو چې دغه کمپنۍ مخکې هم څه کم $900 میلیون جرمانه ورکړې وه، ځکه چې د امریکایي بندیزونو باوجود یې شمالي کوریا او ایران باندې سامان خرڅ کړی و. د کامرس یا تجارت څانګې ویل چې زیډ ټی ای باید $750 میلیون د ضمانت په توګه هم کېږدي چې د نوې لوازنامې سرغړونې په صورت کې به ضبط شي. په دې ګام په امریکایي کانګرس کې پر ولسمشر ټرمپ تنقید شوی دی چې هغه چینایي کمپنۍ یې وژغورله چې د امریکایي بندیزونو خلاف ورزي کړې وه. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 143.15 روپۍ خرڅل کیږي او 143.70 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ 155.50 روپۍ او 150 روپۍ، یو ایرو 138.40 روپۍ او 138.80 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 1.95 روپۍ او 2.45 روپۍ، یو سعودي ریال 1.45 روپۍ او 1.40 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.62 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 9، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 10 ډیګري سینټیګریډ وي.
د سیمې او نړۍ خبرونه مل ملیه امیرزاده څخه واوریدل. او د مشال رادیو خبريال درته په پاکستان کې د موسم حال بیان کړ او د کرنسی وی اسارو به درته بیان کړی. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامی په وانه کې ګرزبندیز ختم کړی دی.
مونږ ته 120 روپۍ د مزای وزیر جرګا دا باور راکو چې اوس په بازار کې بیا جنگ نه کیږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال غړی محسن داوړ وایي د شمالي وزیرستان انتظامی اوربندي سیمې ته پر داخلي بندیز لګولې ده. هلته د پاکستان سیاسي ګوندونو پر حکومت غږ کړی چې د غورځنګ غوښتنو ته د ځواب وایي. د پاکستان چیف جسټس ویلي که پرویز مشرف د انتخاباتو نوماندې کاغذونه جمع کوي نو نه بنول کیږي. خوشنون کی وایي
دا ویل کیږي چې سیاسي خلکو لپاره بیل قانون دی او چې کوم فوجي افسران د غړي لپاره بیل قانون دی.
د ناتو اتحاد غړي د روسیې له لوري د غواکونو پر وړاندې پر یو نوي دفاعي پلان سلا شوی او د خوست چارواکو په هانو پر ولسخه کړه چې چاپیریال ساتنې لپاره د پلاستیکی کڅوړې نه کاروي.
او عصبي سیستم د مشمان دي تاثیر کوي او د ساتنی ناروغي سبب هم کیږي.
شنن یو تبصری هم لرو له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع تورزو د جنوبی وزیرستان انتظامی مشروای په وانه کې له پرون مازیګر راهیسی ګرځبندیز ختم کړی دی. سهیل احمد خان بیګا مشال راډیو ته ویل یو سولوشل کسیزه جرګې انتظامی او اف سی ته ډاډ ورکړ چې د اختر تر لسمې پورې به په وانه کې هیڅوک سیاسي هیڅوک جلسې یا لاریونونه نه کوي او تاوتریخواله بنه کیږي. د زیاته کړه چې تر هغه وروسته به د اوږدمهاله امن لپاره بیا جرګه کیږي او هغه کسان به حکومت ته سپارل کیږي چې ناسمې ویناګانې کړې وي. پولیټیکل ایجنټ نور تفصیل ورنه کړ. موږ له جرګې سره هم په خبرو نتوانیدو. سیلاب مسعود رپورټ لري.
پسولی وزیرستان ورنکشه ده احمدزای وزیر شپیش علا تانیز جرگه ده پولیٹیکل انتظامیا و ده فرانتیر کور ده چرواکی و پومانسکشه ده خبرو اترونا ده ورسته ده پینزو رز و راس جاری گرز بانده هز تیرا ورز مزگر مال پورتا کلایشان پا جرگه کش نور کم پریکڑه وشوه ده سولی وزیرستان پولیٹیکل ایجانت سوهیل احمد خان ویایی
تا 120 رکنی دا مزای وزیر جرگا دا باور راکو چې اوس په بازار کې بیا جنگ نه کیږي نو بیا موږ کرفیو لفټ کا 120 رکنی جرگا مونږ سره شو او دی بیا دوه فریقین سره مذاکرات کو اغی نه 10 عید الفطر پورې دا ګارانټی غسه چې دی و هیڅ قسم جلسه جلوس ریلی نه کوي او نه به دا دویم فریق بیجا مداخلت کوي 10 عید الفطر نه پس بیا مستقل د دې مسلې حل د پاره به دوباره جرګه کیږي دینه علاوہ دادا چھ مونگا داوے چھ چا چا تک رونا گڑی ہو اگا خراب تک رونا چھ چا گڑی چھ کم وجنہ دا مسئلہ جوڑا شوا دا دس عید الفطر نبس دا خلق حکومت دوی حوالا کئی
پوانک چھ دے تیر اتوار پورز آلا تا غا وقت کڑک جن شوال چکلا دے پشتین جغورن غرزنگ او دے زائی طالبانو پا منسک شئے دے زنو اختلافاتو پا وجہ دیو ترفی جزونو پا نتیجے شئے دے غرزنگ درے چنگشتیون او نور اتا درش پر ارجلی شوال او بیا پسیمک شے گرز باندیز والا گوشا سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
اردن کو حالت د پختون ژغورن غورزنګ یو فعال غړی موسن داوړ ویری چارواکو ل میرل یستلې ور باندې بندیز لګول چې تر درو میاشت پورې شمالي وزیرستان ته نشي داخله ده د پرون ماخام لبنو څخه په ټلیفون مشال رادیو تویل پرون چې د میرل په پرلت کې د نیولو ملګرو د خوشکولو په مخه د پولیټیکل انتظامی دفتر ته ورغی نو هغه گرفتار کړه او بیا ورته د بندیز حکمنامه ورکړه سرار العالم مومند ل داوړ پختنه کړي چې څنګه ونیول شو
نن چې تاسو ورغلم پولیټیکل ایڈمنسٹریشن ته تاسو پی ای دفتر ته ورغلم ما چې تاسو څه کوم کوم مرګري چې نوري دغه لپاره کوم څه کوم څه ته یو خپل موجود نو غبر راغی ما ته دا و چې تاسو لا په لاره کې شو راو مو چې تاسو کو نو بیا ځالته د پنځه کې دي گرفتار کړم او بیا په پاین جن پیولان دی او بیا ری درې ماشه د پارا د ما د ایجنسی بدره حکم جاری کړی دی او بیا د فوج او د ایجنسو او د پولیټیکل انتظامیه په کانوای کې وزیرستان د حدودنا بار روبه سلام ورته انځل
تاسو اوس دا وخت بنو کې سي کڅنګ او دریو میشتو پر وتا سي خپل سیمه وزیرستان ته نشته لکنه
او جی زه فلال بنو کې ما بار حال دي چې کوم آرډر شو کړی دا به مونږ چیلنج کوو په عدالت کې دا ټول وزنه په نظر ډېر غیر قانوني او ډېر غیر آئینی حکم نامه دا کوم چې د شمالي وزیرستان سلټي کې لږه زمینه ده په دې کې ځکه چې مونږ بار هدا خبره کوو چې په کار ته چې زمونږ د پولیټیکل انتظام کوم دا ده زمونږ فوج د کار جوړ شي چې زلم کې اټیک کړ دا غیر خلاف مونږ خپل مبارزه شروع کړ دا نو اوس هغه استعمالي په تور پروکسی ځکه چې په خپل او هغه دونه کردار دونه چې متنازع شوی چې اوس زمونږ باندې ګارې خلاص نشي اچولې نو دلته د طالبانو یا د امن کمیټې په نوم خلک زمونږ خلاف استعمال کوي دا اوس د پولیټیکل انتظامی زمونږ خلاف استعمال کوي
د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو پر حکومت او پوز غږ کړی دی چې د وزیرستان او د ځوانانو غوښتنو ته ځواب وایي او د هغوی د اندېښنو د ختمولو لپاره د اقدامات وکړي یو شمیر سیاستوالانو دا څرګندونې پرون مازیګر پر داسې مهال له مشال راډیو سره په مرکو کې کړي دي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان په میرالی وانه او انګوراډا او په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او پلویانو احتجاجي ناستې کړي دي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ځوانان د هدفي وژنو درولو او د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي تنی کوي مليحه میرزاده رپورت لري
د یوت اف وزیرستان ځوانانو د شمالي وزیرستان په میرلي کې روسته لاغه احتجاج پیل کړي چې د سیمه پولیټیکل محرر حمید الله وزیر ناصرګند وسلوالو وجلو د حمید الله وزیر د وژنې وړاندې یو شمیر نور کسان هم د ورته هدفي وژنو ښکار شوي ول بلخوا د جنوبي وزیرستان په واڼه کې هم د پښتون تحفظ موومنټ غړو احتجاجي ناسته کړې د احتجاج د اتوار په ورځ د غورځنګ پر یو مخکخ علي وزیر د امن کمیټه د غړو چې ځایي خلک یې حکومت پلوه وسلوال بولي د برید روسته پیل شو که څه هم د شمالي او جنوبي وزیرستان د احتجاج کوونکو په مرسته په پېښور کې ځوانانو احتجاجي ناسته کړې خو زیاتره سیاسی ګوندونو پر خاموشي اختیار کړي. مشال ریډیو چې کله په دې اړه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو نظر وپوښتو، نو د زیاترو دریځ دا و چې حکومت دې د خبرو اترو له لارې د وزیرستاني ځوانانو غوښتنو ته پام واړوي. د عوامي نشر ګوند پخوانی پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي پکار ده چې د دغه ځوانانو خبره واورېدل شي، ځکه چې نه اورېدل به په اشتعال او تشدد کې د زیاتوالي وجه وګرځي.
ډېر پسندیدګا سره د دې مسلې طرف ته توجه کی او د خلکو مشکلات او مسلو کې د کمی راولي. دغه وجه ده چې د خلک نور برداشت نشي کولی، بیا هم نه پوهېږو چې ولې دا حکومتونه غافل دي. په ځای د دې کینی و سره باید دا د دې وطن باشندگان خلک دی په کار دا چې د دې دادرسي وشي، په دې باندې شک ونشي.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي د مسلو د هواري غوره لاره مذاکرات دي.
موږ خو غواړو چې دغلته د سوله صفایي وشي او امن دې راوستل شي او جرګه دې پکې هغه شي چې کم تشدد دی یا کو داسې صورتحال جوړ دی چې دا ختم شي. دا وایي چې کوم جایز مطالبه دي منل پکار دي چې
د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند ویان جلیل جان وای ګوند یې د تشدد غندنه کوي، په کار ده چې سنجیده مذاکرات وشي او په شو وادو دې عمل وشي.
دا زموږ د حکومتونو لپاره زموږ د ادارو لپاره یو سوالیه نشان جوړیږي. حکم مطالبه چې هغوی ځان لپاره کوي چې زموږ لپاره امن بحال کوي، چې موږ لپاره موږ ته تحفظ راکړي، نو دا خو یو جایز مطالبه ده چې دا هر څوک کوي د دې موږ خو تاوندو. لیکن د ملک خلاف چې کوم خبرې کېږي یا د ریاست خلاف خبرې کېږي دا ښه خبره نه ده. موږ دا وایو چې هغې له بنیادي حقوق ورکوي، نو دغه قسم حالات به نه پېښېږي. موږ کله هم د تشدد حمایت نه دی کړی، تشدد موږ کنډم کوو، لیکن موږ دا وایو سنجیده مذاکرات وشي.
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ ډاکټر حیدر علی وای ګوندې غواړي پاکستان له دغو جنجالونو راوزي او ریاست باید د دغو ځوانانو جایز غوښتنې ومني.
د پی ټی آی موقف خو عمران خان په دې باندې پخپلا څو څو ځله خبره کړې ده چې موږ خو پازې چې کوم جنمن ایشوز دي، پرابلمز دي، دلته کې په خلکو کې ډیپریویشنز دي یا د غلطو پالیسو اثرات دي، هغه اډریس کول دا وخت ریاست پاکستان لپاره ضروری دي. خو د هغې په اړه کې کفرس کا پاکستان ډیسټبلایزیشن یا د بهر نه پکې څوک لاس وهنه کوي، خو د هغې خو پی ټی آی بالکل سپورټ نه کوي. دې ځوانانو چې کومې غوښتنې کړې دي هغې کې خو زما په خیال په ډېرو باندې عمل درآمد فوري طور شوی دی. با اختیاره جرګه چې ده دې سره ناسته د خبرې اترې کوي. زما خیال دا دی چې لږ انتظار پکار دی چې دا مسلې ځکه شي موږ نشو افورډ کولای نور جنګونه.
پښتون ژغورنې غورځنګ غواړي د ماورای عدالت وژنو پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ شي، په قبایلي سیمو کې د غیر ضروري چیک پوسټونه او کرفیو ختم کړل شي او د دوی سیمې د ماینونو پاکې کړل شي. د ګل پورس د پوسټ د امریکو سانګې مشر میجر جنرال آصف غفور یو خبري کانفرنس ته ویلي چې د وانا پیښه د امن کمیټه کسانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ خپل منځي لانجه وه. آصف غفور دا هم ویلي چې پوسټ د غورځنګ زیاتره غوښتنې منلې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د الیکشن کمیشن لوري د پنجاب نگران وزیر اعلی په توګه د پروفیسر حسن عسکری ټاکنه رد کړې ده. پرون په لاهور کې پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د مسلم لیگ نون نورو مشرانو خبري غونډې ته ویل انتخاباتي کمیشن په پنجاب کې ټاکنې لانج منوي. اخوا په صوبه کې د پیپلز ګوند مشران وایي د نگران وزیر اعلی د نوم غوراوي پر وخت ورسره هیڅ مشوره نه ده شوې، خو کمیشن دا اعتراضونه ردوي. پوهان وایي اصلا دا د سیاسي ګوندونو ناکامي وه چې د نگران وزیر اعلی په نامه سلا نشول. ګلایاس تفصیل راکوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په لاهور کې د زیارت په ورځ خبریالانو ته وویل چې په پنجاب صوبه کې د پروفیسر حسن عسکری د نگران وزیر اعلی په توګه تقرری نه مني او داسې ښکاري چې راتلونکي انتخابات به شفاف نه وي. پخوانی وزیر اعظم دا خبر په داسې حال کې کړی چې په پنجاب صوبه کې پارلماني کمیټه د نگران وزیر اعلی په نوم سلا نشول او الیکشن کمیشن د سیاسي ګوندونو لخوا ورکړل شوی نمونه کې پروفیسر حسن عسکری د نگران وزیر اعلی په توګه مقرر کړو. پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل چې باید داسې تن نگران وزیر اعلی په توګه مقرر کړل شوی وي چې چا هم پرې اعتراض نه وي. نوموړی د نگران وزیر اعلی لپاره د پروفیسر حسن عسکری تقرری په اړه ویل
هم اس فیصله کو رد کرتے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ
مقدا فیصله ردو. مقدا الیکشن کمیشن نه غوښتنه کوي چې په خپل فیصله بیا کتنه وکړي. الیکشن کمیشن دی یو به طرفه کس د دې څوکۍ لپاره وګماري. موږ چې په وفاق کې د کوم کس نوم ورکړو د هغه په اړه هیڅ پوښتنه نه راپورته کړي.
اس کی ٹرانسپیرنسی کے بارے میں انگلی نہیں اٹھا سکا۔
د نگران وزیر اعلی تقرر لانجہ حق وقت نور ہم زیادہ شو چپ پنجاب کی پیپلز پارٹی ہم اعتراضات وکڑ۔ د پیپلز پارٹی د لاہور ڈویژن مشر عزیز الرحمان ویلی چھ د نگران وزیر اعلی تقرر پٹول عمل کے لدوی سرا ہس قسم مشاورت نو شوے۔ خو الیکشن کمیشن د مسلم لیگ نواز اعتراضون رد کڑی دی او ویلی دی چھ د آئین آرٹیکل 224 رشتم لاندے الیکشن کمیشن تا سلور نمونہ لیگل شوی ول۔ الیکشن کمیشن د آئین او قانون لاندے پ متفقت توگا پروفیسر حسن عسکری نوم د نگران وزیر اعلی لپاره منظور کړو۔ په اسلام آباد کې خبریال انعام الله خټک وایي چې دا د سیاسي ګوندونو ناکامي و چې نگران وزیر اعلی په نوم سلان رشول د زیات کړه۔
دا بنیادی تور باندې د انتخاباتو کې د داندلۍ خبرې هغه جمهوریتونه کوي چې هغه ته مخکې نه پته وي چې د هغه پوزیشن کې کنه۔ نور په دې کې الیکشن کمیشن به انتخابات کوي او چې الیکشن کمیشن انتخابات کوي نو بیا خو پکار دا چې د الیکشن کمیشن انتخابات ومنل شي۔ نو چې الیکشن کمیشن د وزیر اعلی انتخاب کوي نو بیا هم په دې باندې د سیاسي ګوندونو د اعتراض کولو حق ځکه نه جوړیږي چې دا هغه الیکشن کمیشن دی چې بیا انتخابات هم کوي۔ خو چې انتخابات کوي نو هغه مانی او چې کم وزیر اعلی سلیکټ کړي نه مانی نو دا خو دا ډبل سټنډرډ دی۔
د پنجاب نگران وزیر اعلی حسن عسکری د پاکستان مشهور وتلې علمي شخصیت دی او سیاسي چارو پوه دی۔ بلخوا د بلوچستان د نگران وزیر اعلی لپاره الیکشن کمیشن د علاءالدین مری نوم منظوري ورکړی ده۔ د ګولایز رپورٹ مورید نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلی دی چې په پاکستان کې تر پارلماني انتخاباتو مخکې د رسنیو ضد پوځي کمپین تر ټولو لوی ستونزه ده۔ په دې کمپین کې د خبریالانو تښتونې، هغوی ګواښل، لوی رسنۍ تړل او د مسلم لیگ نون خواخوږي آوازونه غلي کول یا سزای کول شامل دي۔ لیکنه وایي د خبریالانو او سیاست پوهانو پر مرکو هم د دې پوځي کمپین اثرات لیدل کیږي او تقریبا هیڅ څوک په ښکارا د دې حالاتو خلاف د خبرو جرأت هم نشي کولای۔ اسرار العالم مومند لیکنې مهمې برخې اوروي۔ نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې چې په کې راغلي په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته شاوخوا یو نیمه میاشت پاتې ده، د دې هیواد د پوځي اسټابلیشمنټ په خبری رسنیو، ټولنیزو شبکو او مرکزی سیاسي تحریکونو کې د خپلو ناقدونو پر ضد کمپاین سخت کړي۔ په دې کمپاین کې د خبریالانو اغوا کول یا د ډکې ور کول، غټې مرکزی رسنۍ بندول او د مسلم لیگ نون ګوند سره همدردی لرونکي آوازونه غلي کول یا ورته سزا ور کول شامل دي۔ په مقاله کې راغلي د خبریالانو او سیاسي پوهانو په مرکو اهم د یاد پوځي کمپاین اغیزه تر سترګو کیږي او شاوخوا هیڅوک په ښکارا پر دې کمپاین د خبرو کولو جرأت اهم نشي کولی۔ روسي مثال یې په دې وروستیو کې د ګل بخاري په نامه د یوې خبریالې تختول دي، که څه هم نوموړی خوشی کړل شوی خو هغې پر دې اړه له څه ویلو ډډه کړې چې چا اول تختولې۔ البته د ټولنیزو رسنیو کارونکي پوځ ته ګوته نیسي ځکه چې نوموړی په وروستیو کې د پوځ لخوا په مسلم لیگ نون ګوند فشار باندې سخت تنقید کاوه۔ پر دې سربیره ګل بخاري د پښتون ژغورنې غورځنګ هم ملاتړ کاوه۔ یا د خبریاله یوه ورځ وروسته له هغو وتختول شوه چې د پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور په یوه خبري غونډه کې د ټولنیزو رسنیو او هغه کارونکي په غیر ریاستي سرگرمیو کې بوخت وبلل چې د په خبره په پوز نیوکه کوي۔ نوموړي زیاته کړه چې دغه کسان د پوز د استخباراتي ادارې تر څارنې لاندې دي۔ نوموړي بیا د ځینو هغو مشهور خبریالانو تصویران اهم خبره کړل چې د په خبره په ټولنیزو رسنیو کې د پوز خلاف د سازش برخه دي۔ بلخو د خبریالانو خوندیتوب ادارې د پوز دغه خبرې په سخت ټکو کې غندلې۔ په مقاله کې راغلي چې پوځي چارواکي بعد ګل بخاري د تختونې یا د جنرال غفور د خبري غونډې پاړه په خره څونه وایي، خو دې دواړو پیښو په پاکستان کې لوړاندې کړکېچن حالات نور هم خراب کړي او جمهوریت ته یې تاوان رسولی۔ نیویارک ټایمز ورځپاڼه د ټولنیزو رسنیو له ځینو کارونکو سره خبرې کړي، دوی وایي چې پر پوځ لنیخ په نیغه تنقید کولو ویریږي۔ البته هغه خبریالان بیا پر پوځ نیوکې کوي چې له پاکستانه بهر دي۔
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے۔
د پاکستان چیف جسٹس ویلی پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف که هیواد تستون شي او د انتخاباتو لپاره ځان نوماندوي نو نه بنیول کیږي۔ دا خبره میا ثاقب نثار پرون د پرویز مشرف د ټول عمری نااهلی پر ضد د مقدمې په اوریدنه کې کړې۔ پېښور هایکورټ په 2013 کال کې نوموړی د ټول عمر لپاره د پارلمان څوکۍ ته نااهله کړی و۔
سپریم کورٹ پرون مشرف ته د جون تر 14 په لاهور کې اوریدنې ته د حاضرېدو امر کړی دی. ځینې شنون کې وایي د جسټس ثاقب نثار پر څرګندونو په پاکستان کې انتقاد شوی دی. ګلایاز رپورټ لري.
د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ د زیارت په ورځ د بخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف د ټول عمر نااهلي فیصلې پر ضد مقدمه اوریدنه وکړه. په دې موقع د چیف جسٹس وینا وه د با ریټرننګ افیسر ته وایي چې د پرویز مشرف د نامزدګۍ کاغذات منظور کړي، خو دا به د اپیل وروستۍ پریکړې پورې مشروط وي. سپریم کورٹ په خپل فیصله کې ویلي دي که چېرې پرویز مشرف عدالت ته حاضر شي نو هغه به نه گرفتارول شي. عدالت مشرف ته د جون په 14 د سپریم کورٹ لاهور رجسٹری په وړاندې د حاضرېدو حکم ورکړي. د سپریم کورٹ دې پریکړې په اړه په پیښور کې د سیاسي چارو پوه ریم الله یوسفزی وایي چې په دې فیصله انتقادونه شوي دي.
دا ویل کېږي چې سیاسي خلکو لپاره بیل قانون دی او چې کوم فوجي افسران د غیر لپاره بیل قانون دی. دا خبره اکثر نواز شریف هم کوي او هغه خو دا غوښتنه کوله او دا وایي چې هغه ځکه د خپلې چوکۍ نه درکړې شوې دی چې هغه مشرف نیولی و او هغه باندې مقدمه جوړه کړې وه.
پرویز مشرف د آئین ماتولو او د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو د وجنې مقدمې په ګډون په څلورو مقدمو کې اشتهاري دي. د پاکستان بیلابیلو عدالتونو په دې مقدمو کې د پرویز مشرف د جایداد ضبط کولو حکم هم ورکړی و. پیښور هایکورټ په 2013 کال کې په پرویز مشرف د ټول عمر لپاره د بندیز لګولو حکم ورکړی و چې په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستی. د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی جسټس ریټایرډ دوست محمد په هغه وخت کې د پیښور هایکورټ چیف جسټس په حیث په خپل حکم کې ویلي وو چې پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف د هیواد آئین مات کړی دی ځکه د ټول عمر لپاره پرې بندیز لګوي. په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان وایي چې د سپریم کورٹ فیصله هغه خبرو ته نور تقویت ورکړي چې په پاکستان کې ځینې قوتونه نه غواړي چې پرویز مشرف پر ضد مقدمه وچلیږي.
نو په داسې وخت کې چې منتخب حکومت لري شو او د وخت یو نگران حکومت دی، نو د دې سره هغه تاثر ته تقویت ملاويږي چې ګنې پرویز مشرف ته لار ورکول کیږي او هغه بیا پاکستان ته راوستل کیږي او ځینې پټ قوتونه چې دي هغه په هیڅ حالت باندې خپل یو زوړ جرنیل چې دی هغه ته نقصان رسول نه غواړي او نه په هغه باندې د غداري تور چې دی هغه ثابتول غواړي.
خو د سیاسي چارو پوه ریم الله یوسفزی وایي چې د سپریم کورټ دې پریکړې کې څه غرض کېدی شي. آیا دوی غواړي چې پرویز مشرف پاکستان ته راشي او عدالت ورسره معامله وکړي؟ خو مشرف هم ویره لري.
د مخکې بانه کړې وه چې د ناروغ دی، خو بیا دا خبره هم صحیح نه وه. دی خو روغ جوړ دی، اوس په کتلی شي چې دې راځي. دې هم شک کوي چې دا یعنی لاړ شم او که لاړ نه شم. که لاړ شم نو ما به ونیسي، زما مقدمې به روانې وي، بیا به دې بل څه کار نه شي کولی، بیا به ستن نشکولی، بیا خو بده تاکنو که ایسا اغسطه شی خو بده بسنگ آخلی لکه چه دم خلاف خوده دی مقدمی دی به حاضری کهی پا عدالت که مداخبه لی لاده روازه همه دی.
پرویز مشرف لدوز رش پارسم کال رئیس لحواده بهر دی. مشرف پا نور لسوا نه نویم کال که دا پخوانی وزیراعظم نواز شریف حکومت ختم کرده و آتر لسو کلون و پوری پا واکمنی که پاتی شوه و.
دا مشال ترسنگو سه، دا سهر لنهو، دا مخام ترشپگو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو پریکړه د هیواد پارلمان د ولس له هیلو او ارمانونو سره سمه کړې او په دې اړه د افغانستان اندېښنې بې ځایه دي. د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون ماسپخین په اسلام آباد کې په اونیزه خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل قبایلي اصلاحات د پاکستان کورنۍ موضوع ده. د پاکستان پارلمان او ولسمشر د می په اخیرنۍ اونۍ کې د خیبر پښتونخوا د قبایلو او په خیبر پښتونخوا د قبایلو د ورګډولو مسوده منظوره کړه، خو د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلي چارو وزارت دا یو اړخیزه اقدام وباله. تفصیل په دې رپورټ کې.
اونیزی خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وینا وه قبایلي سیمې په قامی بهیر کې شاملولو لپاره د خیبر پښتونخوا برخه جوړه کړې شوه او د گاونډي ملک په دې اړه اندېښنې د افسوس وړ دي. د فاټا اصلاحاتو بل چې 13 میاشت پاکستان پارلمان او سینټ نه علاوه د خیبر پښتونخوا اسمبلی یې هم منظوري ورکړې وه، پرې د افغانستان لخوا غبرګون مخې ته راغلی و. په دغه حق له د یوې پوښتنې په جواب کې ډاکټر فیصل وویل منگ مخ کے ہم ویلی دی چدا پا مکمل توگا دا پاکستان کورنۍ معامله ده او د دې هیڅ چاسره څه تعلق نشته او افغانستان لپکار دی چې د پاکستان په معاملاتو کې د لاسوهنه پریک دی. د ذکر دا چې د مئی په 1 صدر ممنون حسین هم دغه بل لاسلیک کړو چې دا شان فاټا په رسمي توګه د خیبر پښتونخوا برخه جوړه شوه. خو د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلي چارو وزارت قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګډول د پاکستان لخوا یو اړخیزه هم بللې او ویناي و چې اسلام آباد په دې مسله د قبایلو نظر نه دی پختلې او دا ګام یې ډیورنډ کرښې ته د رسمیت ورکولو د هڅو په لړ کې پورته کړی دی. د افغانستان سره سره د پاکستان هم ځینې ګوندونه لکه جمعیت علماء اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اولې ورځې راهسې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو مخالفت کړی او ویناي ده چې د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی او انتظامی حیثیت پریکړه دی د فاټا اولس په خوښه د یوې ټول پښتنې یا ریفرنډم د لارې وکړی شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. په پېښور کې 12:30 په کابل کې 12:00 شوې. ملیحه امیرزاده د خبرونو لنډی سره.
د جنوبی وزیرستان انتظامی مشر سہیل احمد خان وای په واڼه کې لجرګې سره تر خبرو وروسته کرفیو ختمه کړی ده. نوموړي بیګا مشال ریډیو ته ویل انتظامیا او اف سی ځواک لجرګې سره د نتیجې ته ورسېدل چې د اختر تر 10 ورځې پورې به په واڼه کې هیڅوک جلسې یا لاریونونه نه کوي. د پښتون تحفظ موومنټ یو مخکښ محسن داوړ د چارواکو لخوا د شمالي وزیرستان له امیر علي نه د وستل کېدو او ورباندې د پابندي لګېدو خبره کوي. دی وای په سیمه کې په داخله باندې تر 3 میاشتو بندیز لګول شوی دی. هغه وای انتظامیه د فیصله ضد باد عدالت تورزی انتظامیه لا پدې اړه سندې ویلې. د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو پرون له مشال ریډیو سره خبرو کې د وزیرستان د ځوانانو غوښتنو ملاتړ خودلې او په حکومت او پوځ یې غکړي چې دا غوي جایز غوښتنو ته دې پام وکړي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ځوانان د هدفي وژنو درولو د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوي غوښتنې کوي. بلخوا پوز وای د پښتون ژغورنې غورزنګ زیاتره غوښتنې منلې دي. ټاکل شوې د الیکشن کمیشن لخوا نومول شوې میر علاءالدین مری نن د بلوچستان نگران وزیر اعلی د دندې لوړو کړي. د بلوچستان گورنر محمد خان چغزی به له نگران اعلی وزیر نه سوګند اخلي. د بلوچستان روغتیايي چارواکي وای په دوکې کې یو ماشوم ګزړن وهلې دي. په کوټه کې روغتیايي چارواکو ویلي د دوکې په یو نیم کلن محمد عثمان کې د پولیو د وایرس تصدیق کړی دی. د ایران لوړپوړې سفارتکار جواد ظریف د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې د نړۍ له طاقتورو هیوادونو نه غوښتنه کوي چې د امریکا د زورورو تکتیکونو وړاندې مزاحمت وښایي او دا د یقیني کړي چې له تړون نه د امریکا د وتلو په نتیجه کې تهران ته رسیدونکي اقتصادي تاوان به ورکړي. دا خبره پرون نوموړي په ټویټر پاڼه په خپور شوي یو لیک کې وکړه. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون خپل امریکایي منصب ډونلډ ټرمپ نه غوښتنه کړې چې د ملګرو هیوادونو ترمنځ سوداګریز جنگ نه پیلوي او خبرداری ورکړ چې که داسې وکړي نو د جی او طاقتور اقتصادی هیوادونو په ډله کې به هم له یوازیتوب سره مخامخ شي.
خبرونه مولو مشال راډیو اوریدل ویاند او ملیحه میرزاده ورزو. اوس هم د پاکستان په نننۍ ورځپاڼو کې په اداریو کې څه راغلي دي پر څه موضوعاتو باندې باس شوی دی هغه اورو.
دانو رسپانه په خپل اداري کې لیکي پاکستان کې په خبريالانو په حملو کې یو وار بیا تیزی راغلی ده او پر روانه اونۍ کې په لاهور کې دوه پیښې رامخې ته شوې. په یو خبريال حمله کول په مطبوعاتو حمله کول دي. نو ټولو مطبوعاتي ادارو لپاره دي چې د پیښو پر ضد رائے وځي شي. رسپانه لیکي لکه د تیرو وختونو په شان دا ځل هم دوه حملې نامعلومه کسانو کړې دي. نو پښتنه دا ده چې کله به حکومت د نامعلومه کسانو پر ضد ګامونه پورته کوي او په نیولو سره به اقدام ته وړاندې کوي. رسپانه لیکي په تیرو کلونو کې هم په خبريال نو حمله شوی چې پکې یو شمیر وجلې شوی او ځنې جوبل کړې شوی دي. خو له بده مرغه تر وسه یو حمله کوونکې گرفتاره نکړې شو. د پولیسو ځمواري جوړیږي چې په ایمانداري سره خپل پلټنې وکړي او زر تر زره د حملو کې ککړ کسان ونیسي. نوای وخت رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د نامزدګۍ کاغذونو د جمع کولو لړۍ روانه ده او سپریم کورټ په انتخاباتو کې برخه اخستونکو امیدوارانو ته د نامزدګۍ فارم نه علاوه د خپل ملکی او غیر ملکی اساسو او اکاونټونو په کې د پوره معلومات جمع کول هم ویلي دي. ورسپانه لیکي چې د انتخاباتو شیډول جاری کېدو باوجود انتخابات د ځنډولو خبرې روانې دي. خدا د ریاستي آئینی ادارو د مشرانو لپاره امتحان دی چې انتخابات په خپل وخت کولو وعده پوره کړي. ورسپانه لیکي قام هم دا غواړي چې پاکي او رڼې ټول ټاکنې د خپل وخت وشي چې یو نوی سیاسي مشرولي په واک کې راتلو وروسته دوی تر اپېخې ستونزې حل کولو لپاره ګامونه پورته کړي. جنګ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د لنډمهاله وزیر اعظم جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک سره د پاکستان فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا ملاقات کړي چې پکې د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر راتلونکو انتخاباتو هم خبري شوي. پرسپان لیکي په ملک کې د انتخاباتو لپاره نیټه ټاکل شوې او ټولو ګوندونو خپل تیاریاں هم شروع کړي، خو ټول ټاکنې د څه وخت لپاره د ځنډولو تجویزونه هم را روان دي. پرسپان لیکي نگران وزیر اعظم ویلي چې انتخابات په خپل وخت و نه کړل نو چوکۍ به پرېږدي، او د فوج مشر هم وزیر اعظم ته دا باور ورکړي چې انتخاباتو لپاره به هر قسمه سکیورټی ورکوي، نو د هر څه وروستو د انتخاباتو د ځنډولو څه جواز نه جوړیږي او په کار ده چې نور د دا قسمه خبرو کولو نه ډډه وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د خبریالانو د ساتنې ادارې کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیسټس د پاکستان د خبریالانو پر مشکلاتو او هلته پر رسنیو د پراخیدونکو بندیزونو موضوع څېړلې. ادارې په پاکستان کې د خبریالانو د تښتونې پیښې غندلې دي. بلخوا امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په فرا کې د وسلوالو د حملو په اړه لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي پر ایران تور پورې کیږي چې په هغه ولایت کې د وسلوالو ملاتړ کوي. ظفر خان د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
د خبریالانو د خوندي کولو نړیوال تنظیم سی پی جی په خپل تازه رپورت کې په لاهور کې 13 ورځ د دوه خبریالانو ګل بخاري او اسد کرل د تښتونې پیښې غندلې دي. سی پی جی ټینګار کړی چې پاکستانی چارواکي باید په دواړو پیښو کې ککړ عناصر ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. په راپور کې د جنوبي ایشیا لپاره د یادې ادارې کوارډینیټر سټیون بټلر له خولې ویل شوی، په داسې حال کې چې په پاکستان کې د انتخاباتو تیاریانې روانې دي، کله غلطه خبریالان د داسې حالاتو او ګواښونو سره مخ اوسی نو دا ډیره خطرناک خبره ده. د دې سره به د ټاکنو د نتیجو او د نوې جوړ شوی حکومت د مشروعیت په اړه ډیرې پوښتنې راولاړې شي. په راپور کې ویل شوی دواړه خبریالان روستو له هغې د دې پیښو سره مخ شول کله چې د پاکستان د فوج د مطبوعاتي څانګې مشر میجر جنرل آصف کپور د ګل په ورځ پریس کانفرنس وکړو او په ځینې خبریالانو یې تور پورې کړ چې پر ټولنیزه میډیا د پاکستان مخالفه خبرې کوي. سی پی جی په خپل راپور کې ویلي دوی په پاکستان کې رامنځته شوو د دې ټولو حالاتو څارنه کوي او دا هر څه یې له ځانه سره ثبت کړي دي. راپور زیاتوي سی پی جی د پاکستانیو چارواکو لخوا د بیان د ازادۍ په ضد د کړو اقداماتو، د ډان ورځپاڼې په تقسیم د خنډ اچونې او د جیو ټی وی په اړه د ځینې بندیزونو پیښې هم د ځان سره ثبت کړي دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغانستان پر فراه ولایت د طالبانو حملې او ماتې وروستو اوس دغل ته جون عادي حالت ته ستون شوی دی. بازارونه خلاص دي او افغان سرتیري هم ځای په ځای په نظر راځي. که څه هم دغل ته ډیر کم خلک د ووټونو د رجسټر کولو دفترونو ته ورځي، خو بیا هم افغان چارواکو د روان کال په اکتوبر کې د کیدونکو پارلمان د ټاکنو لپاره دفترونه خلاص کړي دي. واشنگټن پوسټ لیکي د فراه په کوڅو کې د شپږ دېرش ګڼو جګړې وروستو افغان ځواکونو هغه وسلې هم ښکاره کړي کومې چې دوی د جنگ په دوران کې له وسلوالو نیولې وې. د دې وروستو داسې شکایتونه هم مخې ته راغلل چې دغه وسلې بیرته په وسلوالو خرڅې شوې. فراه ولایت د ایران سره اوږده پوله لري او ویل کیږي چې ایران دغلته د میشت طالبانو مرسته کوي. واشنگټن پوسټ د افغانستان د یو استخباراتي چارواکي په حواله لیکي دغه افسر نه غواړي چې د فراه په جنگ کې د ایران د رول په اړه کومه تبصره وکړي، خو زیاتوي په یاد ولایت پر ترسره شوې حمله کې 2800 وسلوالو برخه اخیستې وه او دوی د هلمند ولایت او پاکستان څخه دغلته ورغلي وو.
د ناتو غړو هیوادونو پریکړه کړې ده چې د روسیې له لوري د ګواښ په صورت کې به خپل دفاعي حالت او قوت پیاوړی کړي. د ناتو مشر یان ستولتنبرګ پرون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبري غونډې ته وویل له نوي دفاعي پلان سره سم به په امریکا او جرمني کې اډې هم جوړیږي. مسکو د ستولتنبرګ د دې پلان په اړه لاسن دی ویلي. احمد تکل معلومات راکوي.
د ناتو غړو د روسیې لخوا د پیښو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره موافقه وکړه چې په اروپا کې د احتمالي بحران په صورت کې به د ناتو پوځي حضور د دیرشو ورځو په ترڅ کې د پوځي ځواکونو د دیرشو کنډکونو د هلیکوپټرو د دیرشو غونډونو او د دیرشو پوځي بیړیو په وسیله پیاوړی کوي. د ناتو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپل غونډه کې همداراز موافقه وکړه چې د غړو هیوادونو محاربوي اعزارات باید پیوړي شي، داسې چې د ناتو پوځي ځواکونو ته به دا اسانتیا برابر شي چې د بحران په صورت کې به په ټوله اروپا کې آزادانه تګ راتګ کولای شي. دوی دا پریکړه هم وکړه چې په اروپا کې د احتمالي کړکیچ پر مهال به د اتلانتیک سمندر په دواړو خواوو کې په لوجستیکي قرارګاوو کې له 1200 زیات کسان پر دندو ګماري. د ناتو چارواکي وایي نوی پلان به د دې ټلوالې غړي د روسیې لخوا د پیښو خطرونو او نورو ګواښونو په وړاندې وساتي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دې پلان په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. وزیرانو موافقه وکړه چې د ناتو د قومندانۍ نوی تشکیل به د څه باندې 1200 سرتیرو په وسیله پیاوړی کوي. موږ د اتلانتیک سمندر لپاره د ګډو ځواکونو پر قرارګاه هم موافقه وکړه چې مرکز به د امریکا په ورجینیا او یو قرارګاه به په جرمنی کې وي، څو دا یقیني شي چې په مناسب وخت کې مناسب ځواک ولرو. دا قرارګاوی به په ټول اتلانتیک سمندر او اروپا کې د ناتو د پیوړی کولو لپاره حیاتی وي. خغل ستولتنبرګ وویل د ګډ امنیت د پیوړتیا او د بیلابیلو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره پر ځینو نورو اقداماتو هم موافقه شوې ده. خو د دې پلان په اړه چې طرحه یې د امریکا متحدو ایالاتو جوړه کړې او تر 2020 کال پورې به عملي کیږي نور جزئیات ورنکړل. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې هدف د ناتو د غړو هیوادونو د هغې سرمشریز لپاره د اجنډا برابرول دي چې 15 اونۍ وروسته په پام کې ده. په دې غونډه کې به ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د ناتو پر غړو یې د دې ټالوالې په لګښتونو کې د کمې ونډې د اخیستو له کبله تل انتقادونه کول هم ګډون وکړي.
د احمد تکل رپورټ مورد رویټرز خبري اژانس وایي چین هڅه کوي چې د شانګهای همکاریو سازمان پر راتلونکي سرمشریزه کې زیاته توجه د ترهګرۍ او سختدریزۍ ضد اقداماتو ته ورکړي. دا سرمشریزه چې سبا په چین کې پیلېږي پکې د سیمې پر امنیتي چارو خبرې کیږي. په دوه ورځنۍ غونډه کې د ایرانی ولسمشر ګډون به چین او روسیې ته موقع ورکړي چې له هغه هیواد سره د نړیوال اټومي تړون ملاتړ وکړي. هارون باچا د لیکنې مهمې برخې اوروي.
ټاکل شوې د شنګای همکارۍ سازمان سرمشریزه د خالی او اتوار پر ورځو د چین په ساحلي ښار کینګ دوا کې وشي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکي اونۍ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ملاقات هم پلان شوی دی. د چین سرکاري خبري ایجنسی جنها روانه اونۍ وویل دا مهال د سازمان تر ټولو غټ چیلنج د اسلامي دولت وسلواله ډلې د هغو غړو پر ضد جګړه مخ ته وړل دي چې په عراق او شام کې تر ماتې خوړلو وروسته خپلو هیوادونو ته چې د سازمان غړي او یا هم څارونکي دي ستانه شوي دي. اجان زیاته کړې د سازمان غړو هیوادونو له 2014 تر 2018 زیږدیز کال پورې موده کې د وسلوالو څه د پاسه 1500 مرکزونه ویجاړ کړي او د نړیوالو ترهګرو ډلو شاوخوا 2000 غړي یې نیولې دي. چین وایي په خپلې لویدیځې سیمې سینکیانګ کې د اسلامي سختدریځو له لاسه خطر ورته پیښ دی. په سینکیانګ کې د تیرو کلونو د تاوتریخوالي په شویو پیښو کې سلګونه کسان وژل شوي دي. د رویټرز خبري ایجنسی لیکنه وایي د شنګای همکارۍ سازمان په 2001 زیږدیز کال کې جوړ او د مشرۍ چارې چین او روسیې ته حواله شوې. د کرملین یو چارواکي یوری اوشاکوف روانه اونۍ خبریالانو ته وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جمعې پر ورځ له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره په لیدنه کې د کوریایي ټاپو وزمې وضعیت وڅېړي. لیکنه وایي په سرمشریزه کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني ګډون چین او روسیې ته فرصت په لاس ورکوي چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د اټومي تړون ملاتړ وکړي. خو د چین د خارجه وزارت ویان هوا چین ینګ ویلي پرې بنګ دي چې د ایران مسأله د سرمشریزې پر اجنډا سورې وغوړوي. پاکستان او هند تیر کال د شنګای همکارۍ سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. ایران چې دغه حیثیت خپلولو هڅې کوي په سرمشریزه کې به د یو څارونکي هیواد په توګه برخه واخلي. لیکنه د سازمان د څېړنیز مرکز د مشر سین جونګجی په حواله زیاتوي امکان لري چې د پاکستان او هند رقابت د سرمشریزې د پریکړې کولو صلاحیت اغیزمن کړي.
له هارون باچا مو د مقاله مهمه برخه ورده. د خوست چارواکو د چاپیریال ساتنې د چارو پوهانو پر ورس غک کړی دی چې پلاستیکي کڅوړې دی نه کاروي او له پلاستیک او ربړه جوړ شیان دی نه سوځوي. دوی پرون د چاپیریال ساتنې په اړه یوې غونډې ته په وینا کې وویل پلاستیک ماحول ته د زیان رسولو سره سره په انسانانو کې د سرطان باعث کیږي. دوی غږ وکړ چې د ښه آب او هوا لپاره د زیاتو ونو کینول او د ځنګلونو ساتل اړین دي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
خوست واری په هندوی حکم خان حبیبی په خپل خبرو کې چاپریال ساتنه د ټولو هیوادوالو ګډ مسؤلیت یاد کړ او زیات کړ چې په اوس وخت کې د سیلابونو راتګ او له عملی پیخیدون کې زیانونه د ځنګلونو د وهلو نتیجه ده.
ډیر بار وسخه مشران دي د خپل قومي قانونو په اساس د ځنګلونو د قتل مخنیوي وکړي. نننی سیلابونه د همدغو بدبختیو دلیل او نتیجه ده. ځوانان ته پیغام دار شي د خپل توان پوهې او استعداد یو برخه په دې راتلونکي کې مصرف کړي. څوک مپلې د ځنګل قطع کړي ونه قطع کړي پلاستیک بوتل یو اضافه شی چاپیریال ته واچوي.
سکال د چاپریال ساتنې شعار د پلاستیکی کڅوړې سوځونه او د هغې نه کارونه وه. دا چې د چاپریال لپاره د پلاستیکی کڅوړې زیانونه څه دي یو تن کارپو میر همداد شیرزی پاړه وایي.
پلاستیک کڅوړې ډېر ضررنوک عناصر دي چې په چاپریال کې کپاتې شي د 50 نه تر 100 کلو پورې عمر لري او د کلدریک په نامه یو قسم غاز تولیدوي چې په هوا کې د اکساید سلفر اکساید سره یو ځای کیږي او تیزابي باران په وجود راوړي او له بلې طرفه په عصبي سیستم د مشمان دې تاثیر کوي او د سرطانی ناروغي سبب هم کیږي او زمکد به حاصله پرګدي.
بلدوري ته د خوځ د چاپیرال ساتنې سرپرست رئیس حکمت الله دلیل د خختو په بټیو کې د گاډو د ټیرونو او نورو پلاستیکی توکو سوځول د شنو ځنګلونو وهل په ورځنی ژوند کې د پلاستیکی کڅوړو کارونه او چاپیرال ته غورځول د هغه څه په توګه یاد کړل چې په ټوله کې د یاد ولایت چاپیرال ته ګواخ متوجه کړی دی
او پلاستیک نه استفاده او د غې ډېر کراول د نقلیا وسایتو کې د تیلو او نورو موادو به چې هغه به کیفیت دي هغه استعمال دا غوښون کې موارد دي چې خود خوش چاپیریال یې د غوښ سره مخامخ کړای دی.
د غونډې ویناوالو ځای مسؤلینو څخه د خوست او لوی پکتیا د وحل شوي ځنګلونو بیا احیا او د رسنیو او مدني ټولنو څخه د چاپریالي کلتور د دودولو او خلکو ته د پلاستیکي کڅوړو د استعمال د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي غوښتنې وړاندې کړي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 شارٹ ویوز 2113 15315 او 15555.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پاکستان له نگران وزیر اعظم ناصر الملک سره ټلیفوني خبري کړې دي. د وزیر اعظم له دفتره پرون ماښام په خپور بیان کې راغلي دواړه مشران د افغانستان او سیمې پر حالاتو او د دوړخیزه اړیکو پر خکولو غږېدلې دي. تفصیل ګلای ازرا کوي.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د زیارت پر ورځ د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک سره ټلیفوني خبرو کې په دوه اړخیزه تعلقاتو خبرې وکړې. د وزیر اعظم له دفتر په خپور شوي بیان کې ویل شوی چې د امریکا مرستیال ولسمشر نگران وزیر اعظم ته مبارکي ورکړه. د بیان له مخې دواړو مشرانو په افغانستان کې په مفاهمتي عمل باندې هم خبرې وکړې. دواړو مشرانو په دې خبر هم سلا شول چې د دوه اړخیزه تعلقاتو نور ښه کول لپاره به کار وکړي. په دې موقع نگران وزیر اعظم ویل چې نگران حکومت به الیکشن کمیشن سره هر ممکن مرسته کوي چې په هیواد کې شفافه آزاده او پرم نه ټاکنې یقیني کړي. د دې مخکې د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپوي د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په ټلیفون خبرې کړې وي. د امریکا د بارنو چارو وزارت د زیارت پورس په بیان کې ویلي وو چې پومپوي او باجوا په دواړه خیزه تعلقاتو کې د خوالي په افغانستان کې د روغ جوړې بهیر په ارزښت او د ټولو ترهګر ډلو پر ضد بغیر له توفیره په عملیاتو خبرې وکړې. د امریکا لوړپور چارواکو له لوري دا رابطه په داسې حال کې شوې چې په دې رستو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې وي. دواړو هیوادونو د یو بل سفارتکارانو په تګ راتګ محدودیتونه هم اعلان کړي ول.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي پاکستان هڅه کوي چې د ناقانونو پیسو د څار نړیوال ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس پر راتلونکي غونډه کې په تور لیست کې له شاملېدو څخه ځان وژغوري. د دې ادارې راتلونکي غونډه د جون په آخري اونۍ کې کیږي. تر دې مخکې تیر پاکستانی حکومت ویلی ول چې فینانشل ایکشن ټاسک فورس نومې ادارې په جون کې پاکستان په هغه خړ لیست کې شاملوي چې د ترهګرۍ د تمویلونکو هیوادونو او د ناقانونو پیسو سپینولو مخنیوي د څار لپاره جوړ دی. ملیحه میرزاده تفصیل راکوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي پاکستان د شورو په ورځ د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ مالی مرستې خلاف د کاري پلان مسودې ته بیا کتنه وکړه. پاکستان به دغه مسوده نړیوالو ادارو ته ورکوي چې خپل تحفظات یې ښودلي. پر پاکستان نړیوال فشار دی چې تر بندیز لاندې تنظیمونو خلاف ګامونه پورته کړي. ورځپاڼه لیکي د مالی بدعنوانو څارونکي ادارې ایشیا پیسیفک ګروپ او فینانشل ایکشن ټاسک فورس په تجویزونو مخکې د وفاقي کابینې په غونډه کې بحث شویو. په اجلاس کې وړاندیز شوی ایکشن پلان ته بیا کتنه د خزانې نگران وفاقي وزیر ډاکټر شمشاد اختر په مشرۍ په یوه غونډه کې وشوه. ورځپاڼه لیکي پاکستان باید د فینانشل ایکشن ټاسک فورس په راتلونکي غونډه ډکه خپل ایکشن پلان وړاندې کړي چې په فرانس کې د جون لا سلیرويشته مې تر نه ویشته مې کېدونکې ده. داسې خدشه ده چې که ټاسک فورس دغه ایکشن پلان رد کړ نو ښایي پاکستان د ترهګرۍ مرسته کوونکو هیوادونو په تور فهرست کې شامل شي. د اطلاعاتو او قانون قائم مقام وزیر بیرسټر علي ظفر ورځپاڼې ته ویلي نگران حکومت به هر ممکن کوشش کوي چې پاکستان د ادارو په تور لیست کې شامل نه شي. نوموړي وویل باوري دی چې د پاکستان موجوده قانوني نظام د پیسو وینځلو او ترهګرۍ مرستې خلاف د نړیوالو معیارونو سره سم کار کوي. ښاغلي ظفر زیاته کړه البته د پلان د حتمي کولو لپاره لږ نور وخت پکار دی، دا غیر رستبه حتمی پلان وفاقی کابینه ته وړاندې کړل شي. د خزانه نگران وزیر ډاکټر شمشاد اختر په مشرۍ د فینانشل ایکشن ټاسک فورس لخوا راپورته شو خبرو ته د بیا کتنې لپاره یو غونډه جوړوه. یاد ادارې په فروری میاشت کې فیصله کړې و چې د ترهګرۍ د مخه نیولو په لړ کې د کافی ګامونو نه پورته کولو په سر پاکستان په خپل خړ لیست کې شاملوي. پاکستان تیره میاشت د بینکاک په غونډه کې ایشیا پیسیفک ګروپ ته خپل ایکشن پلان وړاندې کړو، خو ادارې د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو لکه لشکر طیبه، جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاؤنڈیشن خلاف د پاکستان په کاروای اطمینان نو سرګند کړي. رسپان علی کی پر پاکستان فشار دی چې د حقانی نت ورک خلاف هم ګامونه پورته کړي، خو پاکستان دریس لري چې شبکه افغانستان میشته ده.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا، هنری ګړه،
پلسنی موبجو،
تان دهیلی،
پیاونی مبجا،
جمهوریت
په پاو کم دوو بجو،
د ځوانانو غږ
په دوو بجو،
رورولی
په درینی مو بجو،
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو،
حجرا
په سلورنی مو بجو.
د خیبر پختونخوا د کوز دیر نورینه شمس وایي پر مشکلاتو او د ټولنې پر مخالفت سربیره د لوبو په میدان کې خپل نوم ځلولې دی. نوموړی یویش کلنه ده او د سکواش لوبغاړی ده. د پرون مشال راډیو ته ویل په سختو حالاتو کې یې زده کړې هم کړې دي. ګلایاز د نورینه شمس د ژوند کیسه کوي.
د خیبر پختونخوا کوز دیر یویش کلنه نورینه شمس د لوبو په میدان کې نوم ګټل غواړي. نورینه د خپل خپلوانو د مخالفت باوجود د سکواش لوبغاړي ده. نورینه شمس مشال راډیو سره په مرکه کې ویل چې سکواش لوبې ته اتفاق سره راغلی وه، ځکه چې په 2010 کال کې په پېښور کې د جنکو لپاره د کرکټ اکیډمي نه وه او دې با الکانو سره د نور الاسلام په نوم لوبه کوله چې ورلې خپل ویخته هم پرې کړی وو. دی وایي 19 کالو په عمر کې د پېښور هاشم خان اکیډمي ته ورغله چې د زیات عمر له کبله ورته هر کلی ونه شو، خو هم هغه اکیډمی کې د یوې وړوکي جنینه د سکواش بنیادی اصول زده کړل.
ما 2015 کې ایشین ډیبیو کړو هانګ کانګ جونیئر اوپن کې. ما پرفارمنس ډېر زیات ښه نه، خو بیا هم چې کوم پراپر کوچنګ نه بغیر چې ما هر څه کړی وو هغې کې څه دې شیز موټیویټ کړم چې زه نور هم پارټیسپیشن وکړم.
نورینه شمس د سکواش په قامي درجه بندۍ کې په 5 او په نړیواله درجه بندۍ کې 1 نمبر مانی ده. نورینه شمس وایي چې د تعلیم او د لوبو زده کړې ډېر په اسانۍ سره نه دي ترلاسه کړي او ډېر کړاوونو سره مخامخ شوې ده، خو اوس غواړي چې د خپلې سیمې متاثره ماشومانو لپاره کار وکړي.
زما په شانتې ډېر شي واړه کېدای شي او چې زما یو مطلب یو فیلنگ ما ته اوسو چې زم خپل خلکو لپاره اوکم نو هغه لپاره ما یو فاونډیشن کولاو کوم، نورینه شمس فاونډیشن. زبوم چې زموږ کنټری کې چې کوم خلک وایي چې سپورټس نشته یا دوه سپورټ نشته، هغه به ترو د نورینه شمس فاونډیشن ډیر شي واړه چې کوم د تیر نه سواد نه باجوړ نه د زما خپل کله چې کوم چندول د داغې نشي سونه واړه د ټیلنٹ په بهر راوځي.
نورینه شمس په مقامی ضلع قامی او په نړیواله کچه په مختلفو لوبو کې درش پیته د سرو زرو میډلې، څلرشت پیتلو او 15 د برونز میډلې ګټلې دي.
ګولایز څخه مو د نورینې شمس د ژوند په اړه رپورټ اورید. پیزوان د پښتني سنگار یو داسې توکی دی چې مېرمنې او په ځانګړې توګه پیغلې نجونې د خادیو په مناسبت کې ډېر په پوزه کوي او ورته خوشحالیږي. د دې پیزوان لپاره اکثر میندې خپلو ماشومو لوڼو ته د پوزې په منځني دیوال کې ځکه سورې کوي چې د ناویانو د ځانګړو سنگارونو څخه یو هم پیزوان بلل کیږي. د پیزوان پر کلتوري ارزښت د باز محمد عابد رپورټ په سندره پیلېږي.
پیزوان په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې له پخوانه د خزینه سنگار یو برخه ده او اوس یې هم په کلیوالو سیمو کې د خادیو په مناسبت جونې د خپل خاص برخه جوړوي. پیزوان یوې کړۍ ته ورته جوړښت لري چې جنګۍ ورته د پوزې منځنۍ دیوال په ستنو سوریا کوي او بیا یې په ځانګړو مناسبتونو کې په پوزه کوي. د پیزوان پرې کله کله د نجونو په شونډو داسې زنګیږي لکه شوګیر وهلي مین ته چې خوب تالی ورکوي. کلیاوي خو نه پیزوان د ناویانو په سنگار کې ځانګړی مقام لري. نو بلې خوا ته یې پیغلې جنکۍ هم د ځان لپاره خوښوي. شایسته هم داسې یوه پیغله ده چې پیزوان خوښوي او وایي چې د ښه پیزوان په پوزې کولو سره جنکۍ خپلو همزولو ته ځان ښودنه د سیالۍ په دود کوي.
پیزوان زیاتره نجونې هغه لرې پرتو سیمو کې چې اوسېږي هغوی ډېرې کاروي. په ښار کې مو اوس دغه دود رامنځته شوی دی. ځینې هندي پیزوانونه دي چې هغه ډېر خوښوي، کړهیي شکل لري، یعنی یو بنګړي ته ورته شکل لري. د خوښیو په مراسمو کې ترې استفاده کوي. زیاتره د ودونو کې د نکریزې شپه چې وي پل د پیزوان څخه ډیر زیات استفاده کیږي چې افغاني کالي وي هغه سره بیا پیزوان خلک ډیر خوښوي. البته د خان فرمان دغه سیالۍ شته دی چې یو څه لري بل نه لري، یو څه ځان خودنه کوي. تر خپل چې پیزوان لري نور ته ادا خای چې ما سره شته او تاسو سره نشته دی.
د نور جهان په نوم یو میرمن وایي چې د کډوالۍ په دوران کې د پیزوان قدر کم شوی وو، خو اوس چې بیرته خلک خپل وطن ته راسته نشوي د پیزوان رواج بیا په غوړېدو راغلی دی.
جنکیانې خصوصا د واده په مراسمو کې دا زیات استعمالي او په پوزه کې دا یو زینت ده د خوځو چې دا په خاص زیات استعمالي ده. اوس هم په ولسوالیو کې زیاتره خلک پیزوان اچي، مګر اوس چې د غزمونګه خلک ماجر شوي دي دغه رواجونه لکه څه کم کړي دي. پیزوان خو زیاتره د سپو زروي چې خلک استعمالي او زیاتره زمونږ په اطراف کې نو زیاتره خوندې دا کوشش کوي چې د چا پیزوان ډیر ښایسته او یا د چا پیزوان ډیر ښه جوړ شوی، ځکه چې دا د جنکیانو یا د خوځو یو زینت.
د پیزوان په ستاینه کې ډېری سندري او نیمکۍ ویل شوی او لا ویل کیږي. پښتو شاعرۍ کې هم جوت مقام لري او له زمانو رئیسې لنډۍ یا ټپو ته ښکلا او ځلا وربخلې ده. ځوان شاعر طاهر صافی راته د پیزوان په همدې ښکلایي زړه خبرې کوي.
لکه څنګه چې پیزوان د پښتنو پیغلو، د پښتنو جونو او د پښتنو ښځو د سینګار برخه ده، نو طبیعي خبره ده چې شاعران به په خپلو شعرونو کې یادوي، په سندرو کې به یادوي او د پښتو ټپه چې یوازې پښتو پورې ځانګړې شوې هغه کې به ډېر یادونه کیږي. مونږ یې د مثال په تور باندې پښتو لنډۍ ته کتم شو او په هغې کې ولټونو ډیر مثالونه شته. چې یو مثال دا دی چې پیزوان په کورمه کې جوړیږي، د پیښور زرګره مات د شلاسونه، او یا دا چې وي پیزوان په لوړه پوزه خون کا په ټیټه پوزه کې چارګل مزه کوي. نه
د یو شمیر خزینه او په بیانه د کډوالۍ په دوران کې افغانان جنو پیزوان لپامه غورځولې وو، خو اوس چې په لکونه افغانان بیرته خپل وطن ته راستانه شوي یو ځل بیا په ډېرو کلیوالو سیمو کې د ودونو او خادیو په موقع جنکۍ پیزوان په پوزه کوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
ستی پر عاشقان وینم مست خاروی
ستی پر عشقان دی نمائی مست خاروی اور بلے دستا دمنے اور سن میرا باندھ بلے دستا دمنے اور سن میرا باندھ بلے پر ہر میں تسڑ سر شکنا وے پکٹ روئے ستی پر عاشقان بھی نمائے مست خاروئے ستی پر عاشقان بھی نمائے مست خاروئے شقی غم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے تب بن جوڑی گما اس کا پتر ہوئے ستی پر عاشقان بھی نما مست خار ہوئے ستی پر عاشقان بھی نما مست خار ہوئے